بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
درنو محترم اوریدونکو، په هر ځای کې چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ، او زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 6 او د ربیع الاول د میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، اوس حمزه فاطمی له خپل محترم همکار ښاغلی علی اصغر عابدي سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي و چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به له معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به یوه سیاسي تبصرې ته غوږ شئ چې عنوان یې دی په اټومي ټکنالوژۍ کې د ایران پرمختګونه تل پاتې ویاړ. بیا به د خبرونې په دوام کې د عمان په سمندر کې د امریکا د سمندري غلاو په وړاندې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د غبرګون په اکله د پاکستاني کارپو شبیر ساجدي مرکه واورئ. وروسته بیا ورځپانو ته کتنه وکړو، او په پای کې په افغانستان کې د سلفیت د جړې په اکله یوه خبرونه واورئ. اوس هم په تهران کې 4 بجې، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د فارس په خلیج کې د امریکا د شرمونکې ماتې پاکله ایرانی چارواکو وینا، د افغانستان پاکله د هند په جوړېدونکې ناسته کې له ګډون څخه د ځینو هیوادونو انکار، او امریکا د یمن د سولې په بهیر کې د امریکا له لوري د خنډونو جوړېده.
دوستانو، اوسم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. د فارس په خلیج کې د امریکا ماته د نړیوال ځواک د مدعی لپاره ستر ننګ. د ایران په ولسمشر زمانه کې له فلسطین څخه د ملاتړ د کمیټې مشر وویل او مولیدل چې په امریکا د فارس په خلیج کې څرنګه ماته وخوړه، دا د یو نړیوال ځواک لپاره چې په نړۍ باندې د ولکې ادعا لري د شرم خبره ده. آیت الله محمد حسن اختری د ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په زور سره امریکا په ګونډو کړ وویل، نن سبا له امریکا او استکبار سره مبارزه په انګریزي، فرانسوي، عربي او نورو ژبو کې رواج پیدا کړي، او ټول ولسونه په دې چاره کې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د نظریې پلویان دي. آیت الله محمد په دې باندې په ټینګار سره چې اسرائیل د فلسطینیانو له منځه وړلو پسې دی زیاته کړه، دغه مسله لاسلیک شوی وو چې فلسطین ګاونډي هیوادونو ته منتقل شي، لیکن نن سبا اسرائیلي سیاستوالان وایي چې باید د یوې ځایناستې هیواد په فکر کې ووسی، ځکه چې نور د فلسطین نیواک ته دوام نشي ورکولای. اسرائیل خپل د عمر ورستی شیبو ته رسیدلی دی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران سمندري ځواکونو د عمان په سمندر کې د یو عملیات په ترڅ کې د امریکا د سمندري ځواکونو له لوري د ایراني کشتۍ د اغلا کېدو مخنیوي وکړ. د سپاهي پاسداران ځواکونه د حواله لارې کشتۍ کې په کوزېدو سره د کشتۍ واک له امریکایانو واخیسته.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې کمیټې نهمه ناسته د ایران د صنعت، معدن او د تجارت وزیر او د سوداګریو په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر د سلاحکار عبدالرازق داود په حضور سره پیل شوه. د ایران د صنعت معدن او د تجارت وزیر سید رضا فاطمی امین په یادغونډه کې وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به په ایران کې د پاکستانی شرکتونو د فعالیت په مقابل کې پراته خندونه لیرې سي. هغه زیاته کړه موږ هیله من یو چې په پاکستان کې هم ایراني شرکتونو ته د فعالیت په وړاندې خندونه لیرې کړای سي. د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرازق داود د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې په ټینګار سره وویل دواړه هیوادونه باید د سوداګریزو او اقتصادي چارو په ډګر کې د اړیکو د پراختیا تر څنګ په نورو زمینو کې هم همکاریو ته وده ورکړي. هغه زیاته کړه په دې ناستې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په مخ کې د پرتو ستونزو د لیرې کولو په موخه رسیدګي وسي.
په چابهار کې اوږدمهاله پانګه اچونه کوو. کینیا وایي د افریقایي هیواد کینیا د پارلمان مشر او د تجارتي پلاوي سرپرست ویلي چې په نظر کې لري د چابهار په بندر کې اوږدمهاله پانګه اچونه وکړي. د کینیا د پارلمان مشر او د تجارتي پلاوي سرپرست لیوناردو د کاریوکی د دې په بیانولو چې د چابهار په آزاد سیمه کې د اوږدمهاله سوداګریو په لټه کې ده وویل اوس غواړو د چای او د قهوې او وروسته پړاوونو کې په نورو محصولاتو کې پانګه اچونه وکړو. هغه د چابهار په آزاد تجارتي سیمه کې د چارواکو او اقتصادي فعالانو سره په یوه ګډه ناسته کې زیاده کړه چې د چابهار له بندر سره سوداګري د کینیا د تجارتي پلاو اصلي موخه ده. د کینیا د پارلمان مشر وویل چابهار بندر په لویدیځ آسیا کې له ځانګړي او ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دی، نو ځکه موږ غواړو چې په چابهار کې پانګه اچونه وکړو. د چابهار د بندر د پانګه اچونو او اقتصادي چارو مرستیال محمد هدایی هم په دې ناسته کې وویل چې موږ تل له سوداګرو سره همکاري او ملګرتیا کوو او د هغوی د پانګه اچونو سره سم سهولتونه ورته برابروو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یک شنبه په ورځ له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د یک شنبه ورځ یعنی سبا خپله پنځمه لوبه له نیوزیلند لوبډلې سره ترسره کوي چې دواړو لوبډلو ته په لوی توپیر سره د دې سیالۍ ګټل خورا مهم دی. افغانستان په دوهم گروپ کې د څلورو پاینټونو په لرلو سره په څلرم ځای کې دی، خو نیوزیلند شپږ پاینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. افغانستان کرکټ بورډ بیا خبر ورکوي چې افغان لوبډله له نیوزیلند سره د سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د کرکټ کارپوهان وایي که افغان لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته په لوی توپیر سره ماته ورکړي، نو نیمه پای لوبی یا سیمی فاینل ته د افغان ملي لوبډلې چانس زیاتیږي. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلند له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 250 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 2 ویکټونو او شپږ اورونو کې ماته ورکړه.
قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپورت ته چې په رکشو کې د طالبانو د ګرز بندیز په اکله دی.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پریکشا موټرو کې د وسلوالو طالبانو په سفر کولو بندیز ولګول شو. وروسته له هغې چې د ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې امنیتي ګواښونه مخ په ډیرېدو شو، د ننګرهار ولایتي ادارې په ټولو ولایت په ځانګړې توګه جلال آباد کې په رکشاو کې د وسلوالو طالبانو پر سفر کولو بندیز ولګاوه. د ختیځ ولایتونو تنظیم رئیس او ننګرهار والي مولوي محمد داود مزمل په یو رسمي لیک کې د دې ولایت د ترافیکو مدیریت امنیه قوماندانۍ او استخباراتو ریاست ته دنده سپارلې چې په ښار کې پریکشا موټرو کې وسلوالو طالبانو هغه کسانو ته چې د بیلابیلو مقاماتو څخه د وسلو ګرځولو اجازه ترلاسه کړې وي د سفر کولو اجازه ورنه کړي. په دې لیک کې د ترافیکو مدیریت ته ویل شوي چې ټولو رکشا چلوونکو ته ووایي چې په خپلو رکشو کې د وسلوالو له ګرځولو ډډه وکړي. په دې لیک کې همدارنګه سرغړوونکو ته د بې وسلې کولو، د وسلو ګرځولو د اجازه نامې باطلولو او نورو سختو سزاګانو ورکولو سپارښتنه شوې ده. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې وروسته له هغې په رکشا موټرو کې د وسلوالو طالبانو پر ګرځېدو بندیز لګول کېږي چې په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر طالبانو ډېری هدفي بریدونه د همدې رکشا موټرو نه په ګټه اخیستنه ترسره شوي او عاملین یې هم له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان پاک له د هند په غونډه کې له ګډون څخه د ځینو هیوادونو انکار. پاکستاني چارواکي ویلي چې د افغانستان په هکله هند کې په جوړېدونکې غونډه کې به ګډون نه وکړي. چین هم تر اوسه په دې ناسته کې د ګډون پخلی نه دی کړی. هندوستان غواړي د سیمې د هیوادونو په ګډون سره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په هکله یوه غونډه جوړه کړي، نو ځکه یې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب په جوړېدونکې غونډه کې ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو د برخې اخیستو ژمنه کړې ده. پاکستان ویلي دي چې خپل استازی د غونډې ته ناستوي او تر اوسه چین هم په دې غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاحکارانو ورته یوې غونډې په 2013 میلادي او 2019 میلادي کلونو کې په ایران کې ترسره سوې. هغه وخت ژمنه سوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کرونا وبا د خپرېدو له امله دا غونډه وځنډېده.
په افغانستان کې د یو شمېر رسندویو بندېدل. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل او شمالي ولایتونو کې له 13 رسنیو څخه 10 رسنۍ د طالبانو له لورې بند کړای شوې دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل په شمال، پروان او کاپیسا ولایتونو کې له 13 رسنیو څخه 10 رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بند شوې دي. د دې پور سره سم د یادو رسنیو د بندېدو له امله په سلګونه خبریالان او رسنیز فعالان بې وزګاره شوي دي. په کاپیسا کې د خبریالانو د ملي اتحادیې د اطلاع رسونې مسؤول فرهاد بهروز وایي چې په دغه ولایت کې د یوې راډیویي او یوې چاپي رسنۍ فعالیتونه د اقتصادي ستونزو له امله بند شوي. په یادو ولایتونو کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت له لورې محدودیتونه او معلوماتو ته نه لاسرسی د خبریالانو د فعالیت په وړاندې له پرتو خوندونو څخه شمیرل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه هم ویلي و چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته 70% خبریالان بې وزګاره شوي او 70% رسنۍ هم بند شوي دي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره بیړه نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو دې ته په اشاره سره چې طالبان په رسمیت نه پیژني، د دې ډلې له موقت ادارې سره د انقرې همکاري تایید کړ. هغه د افغانستان د بدلونونو په وړاندې د ترکیه بې پامي ناممکنه وباله او په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا او کړکېچ څخه په مخنیوي باندې ټینګار وکړ. طالبان د روان کال د اګست میاشت او د کابل تر نیول وروسته هڅه کړې چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، خو نړیواله ټولنه د طالبان په رسمیت پیژندنه د بشري حقوقو سره د افغانستان د موقت ادارې په چلند پورې مشروطه کړې ده.
او امریکا د یمن د سولې په بهیر کې خاندونه جوړوي. د یمن د ملي ژغورنې د دولت د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د امریکا د ځانګړي استازي د ادعا په غبرګون کې وویل چې واشنگټن په یمن کې د سولې د بهیر په وړاندې خاندونه جوړوي. تیره ورځ د یمن په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی تیموتی لندرکینګ الشرق الاوسط ته ویلي وه چې د صنعا حکومت د سولې هوډ نه لري. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال حسین العیزي د امریکایي استازی د خبرو په غبرګون کې وویل واشنگټن د یمن د سولې د بهیر لپاره خنډونه رامنځته کوي، خو لندرکینګ د امریکا د خلکو او د نړیوالو د عامه اذهانو د تیرستلو او د امریکا د غرضي د ریز د پټولو په موخه د سپینې ماڼۍ په لارښوونې دغه سي ادعاوې کوي. هغه زیاته کړه ممکن دی دغه ادعاوې د عربي له تیرېګر ائتلاف سره د امریکا د معاملې او له خپلو ټاکنیزو ژمنو څخه د بایډن د شاتګ پایلې وي. عربستان د امریکا په ملاتړ او څو عربي هیوادونو په ملتیا له 2015 میلادي کال را په دې خوا په یمن یرغل کړی او دغه هیواد د هوا، سمندر او مځکې له لارې محاصره کړې ده. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
ګران اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې په تاسو ته په ایټمي ټکنالوژي کې د ایران پرمختګونو په هکله یو سیاسي تبصره وړاندې کړم. په ایران کې د 40 سلنې پخې سوي یورانیمو زیرمې له 210 کیلو څخه زیاتې سوي او 15 کیلو هم 60 سلنه بډایه سوي یورانیم تولید سوي دي. د ایران د ایټمي انرژیو د سازمان ویاند بهروز کمالندوی په تهران کې د ایران د ایټمي لاسته راوړنو د نندارتون د پرانستل کېدو په مراسمو کې خبریالان سره په یوه مرکه کې د دې خبر په اعلانولو سره د ایټمي انرژیو په سوله ایز استعمال کې د ایران د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړ. ایران د ایټمي انرژیو د سوله ایز استعمال په زمینه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ایران په دې باور دی چې اټومي وسلې بلکې ټولې ډلوجنې وسلې باید له منځه وویستل سي. د کره راپورونو پر بنیاد د 14,000 اټومي وسلو موجودیت او د هغوی د کارولو امکان داسې یوه خطره ده چې ټول بشریت بلکې د ځمکې درسته سیاره له ګواښ سره مخامخ کړې ده. د اټومي انرژیو د نړیوالې ادارې د واکمنو د شورا مخکنی مشر تارد گولد اسمیت دلویدیزو هیوادونو لیورخیز درید سخ پنیوکی سروایی لاقلانیت سخ د امریکی پا تیر د زواکمنو هیوادونو تش درید پنریوال کچکی د سیاسی امنیتی او پاوزی کرکی چونو درامنستکیدو سبب سویده. او داس یو شرایط رامنځته کړی دی چې نړیوال امنیت او سوله له خطرې سره مخامخ سوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د اکتوبر په 28 تاریخ کې وړاندیز وکړ چې د NPT تړون لغړی هیوادونو څخه غواړي چې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو په لړ کې خپلې ژمنې عملي کړي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د غړي هیوادونو په اکثریت رایو سره د عمومي اسمبلۍ په لومړنۍ غونډه کې تصویب سو. اټومي پوهه په روغتیایي، صنعتي، انرژي او نورو ډګرونو کې ورځ تر بلې د زیات استعمال د امله د زیاتو هیوادونو نظر راجلب کړی دی. ایران هم د اټومي صنعت په زمینه کې له کورني وړتیاو په کارولو سره په څلورو زمینو کې یعنی د سونګ د څرخې بشپړېده، پرمختللې ټکنالوژۍ ته لاسرسی، د انرژي تولید او په کرهنیزو، طبي او صنعتي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ایران په ډېره کمه موده کې د یورانیم په 40 سلنیزې بډاینې سره خپل پوهنیزه وړتیا ثابته کړې ده. اوس مهال د تهران په څیړنیز بټۍ کې د ایران په اټومي سازمان کې له جوړ سوي اټومي صفې څخه کار اخیستل کیږي. د یورانیم د بډاینې د کچې زیاتوالی په حقیقت کې د ایران د ځایي ټکنالوژۍ یوه برخه ده چې د سوله ایزو موخو په ډګر کې کارول کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د بندیزونو په وړاندې د ایراني ولس له حقوقو څخه د دفاع د قانون له مخې د یورانیمو 60 سلنیزه بډاینه پیل کړې ده. 60 سلنیزه بډاینه بخنه غواړم 60 سلنه بډایه سوی یورانیم د مولیبدون عنصر په تولید کې کارندوالی لري. دغه عنصر د مختلفو درملو په تولید کې استعمالیږي. د یورانیم بډاینه د اټومي له متعارفو فعالیتونو سره هیڅ ډول ټکر نرامنسته کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي صنعت کې ټول اقدامات د اټومي ژمنو په چوکاټ کې ترسره کړي او د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ تر نظارت لاندې د اټومي انرژیو دغه پیچلې ټکنالوژۍ ته لاسرسی موندلې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په زلونو ټینګار کړی دی چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، ایران سوله ایزې موخې تعقیبوي. هغوی به په دې اړه د ځینو ساینس پوهانو سره په لیدنه کې وویل که علم له فرهنګ نه بیل سي په بله ځي. اټومي پوهه له انساني فرهنګ سره د نه ملګریتوب د امله د اټومي بم د جوړېدو سبب سو. د سیاسي تفسیر پای.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د عمان په سمندر کې د امریکا د سمندري غلاو په وړاندې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د خبرګون په حق له د پاکستانی کارپو شبیر ساجدی مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساجدی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، څو ورځې مخکې په فارس خلیج کې په عمان سمندر کې د امریکا سمندري بیړۍ داسې یو کوشش وکړ چې د ایران د تیلو له یوې بیړۍ نه تیل وباسي او بلې کشتۍ ته منتقل کړي او هغه کشتۍ بیا د ځان سره وتښتي. خو د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دغه هڅه او دغه کوشش ناکامه کړ او امریکایان یې تیښتې ته مجبور کړل. تاسو د امریکا دغه اقدام ته او د دې په مقابله کې په فارس خلیج کې او عمان سمندر کې د ایران سمندري طاقت او اقتدار ته په کومه سترګه ګورئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب ډیره مهرباني، تاسو یو ښه اهم خبر طرف ته تاسو متوجه کړو. اصل کې څو پورې د سمندري دا حکومت دوی په تیل بردار جهاز باندې د امریکایانو حمله وا حوالین خبر خدا دې چې خلیج کې او دغه سمندر کې د عمان سره دا چې یې د مسلمانو ده خو بغیرت شیخانو ته دوی ته سپیس ور کړی دی، نو هغه واجې نه دوی سترګې شوي دي. دا انتهایی د نفرت او د قابل مذمت فعل وای دوی ته. عمان سره نږدې خلیج کې دوی په دغ جهاز باندې حمله کول دا انتهایی شرمناک کیسه ده. خو خبر ادا ده چې امام خمینی والا هغه جمله امریکا د دنیا ټول نه غټ دهشتګرد ده، پسپایو اختیار کړه، دوی ډرپوک دي، دوی هغه وینې کې هغه شونه نشته. بل طرف نه کوم د سپاهي پاسداران جذبه ولوله او د هغوی تقوا پرهیزګاري شجاعت وکړو. نمو پاسداران ته سپاه پاسداران هغو جوانانو ته امریکایانو ته مونتور جواب ورکړو، خپل دغه اتنا جهاز اتنا خلاص کړو، مو دی باندې مبارکباد ورکو. او یقین وستا ته ټولې دنیا کې څوره مسلمانان دي د ایران سپاه پاسداران دا کومه کاروایی کړي ده دی باندې خوشحال دي، دی باندې شاباس ورکوي. خو امریکا شرمېږي نه، اندغو کارویانو دوی ته کوم ریزلټ هوا تو عراق کې، دوی ته کوم ریزلټ هوا تو افغانستان کې، دوی ته کوم ریزلټ هوا تو شام کې، دوی شرمېږي نه. که شرمېدلې نو دوی په کار د خلیج فارس دوی پرې اخی وای چې څنګه افغانستان نه شرمېدل هوا تو اندسې دغه ایریا کې به دا همیشه دوی به شرمېدلې وي، دوی به سرنګون وي، او خدای دې تباہ و برباد کی. او مو خپل طرف نه او د پاڑچینار او د پاکستان کمیونټی طرف نه ټول مسلمانانو طرف نه مو سپاه پاسداران ته خراج تحسین پیش کو، مبارکباد ورکو او دعا کو چې خدای دې سپاه پاسداران قوت کې دینم زیات اضافه وکړي، خدای دې ورته نور قوت ورکړي. چې د امریکې سترګو کې همیشه پر ادب او خلکو سترګې چولې دي او هغه ته شکست ورکړی دی، هغه زلالت سره مخامخ کړی دی.
ډېر ډېر مننه ساجد صاحب، ډېر مننه.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمه چې د سپتمبر 12 نیټه کیږي د تهران راډو د اف ام 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خپرای هم زمون مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمون دا انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پر زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدلی شئ.
روتسپانو تا کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او ټیک پرزوینه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي.
عزتمن اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کهان ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټ پاڼې کې نن لیکلی دی د تهران د جمیل منځ خطیب حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی په خپلو خطبو کې روښانه کړه د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک یو ځل بیا امریکایي تیریګرو ته محکمه څپېړه ورکړه چې بید ورنې درس واخلي. کهان رسپانی په دوام کې زیاته کړې ده په عراق کې د وروستیو ترسره شوي پارلماني انتخاباتو په نتیجو باندې په اعتراض کې عراقیان بیا وټونو ته راووتل او په بغداد کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې څلور کسان وژل شي او په سلګونو نور ژوبل شوي هم دي. د یمن په مختلفو ولایتونو کې د پوځ او ولسي مبارزو کمیټیو مبارزانو ته د سعودي تلاب د څه د پاسه 1500 پوځیان سره د وسلو تسلیم شوي دي. په پا پاکستان کې د پیټرولو بیې تر بمخینی حد زیاتې شوې دي چې ویل کېږي یو سال شپږ څلوېښت روپیو ته چې معادل کبو درو زره تومانه کېږي رسیدلې دي. کیهان رسپانې په دوام کې زیاته کړې ده په نیواکې ټاټوبو کې د جنوبي افریقا سفیر لیسیبا متشابا کله ناڅاپي له فلسطینیانو سره د څو سیونیسټي پوځیانو د وحشي ډوله چلند له نږدې وینې نو د فلسطینیانو ملاتړ ته وردانګي او سیهونیستی وحشی پوځیان هم ورسره چلند کوي چې د خولې شخړې زیاتېږي. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان په یوې اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په کابل کې د عامو خلکو وژنه د جنگي قوانینو خلاف ورزي نه وه، البته یوه تېروتنه وه.
دوستانو دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي. د لبنان یو تکړه شنان دی او لیکوال ناصر قندیل وایي امریکا په عمان سمندر کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو لخوا په مضبوطې څپېړه سره یو ځل بیا په بې شرمۍ سره یې د ناکامۍ یو بل خوند څکلی او دوی هڅه کوي په دغه بې شرمه او اوڅاره ناکامۍ باندې برغولې کېږدي. ورسپانه په دوام کې بیا لیکي چې د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیډ پرایس په یو لر څرګندونو کې ویلي دي امریکا به جامع نړیوالې اټومي موافقې ته لستنېده او وروسته له ایران سره د نورو موضوعاتو په سر هم خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي شورا یو استازی حجت الاسلام جواد نیکبین ټینګار کړی امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت له سیاستونو سره د مقابلې لپاره خپل ټول زور کارولی او په درو څلویښتو کلونو کې اسلامي انقلاب او د ایران میړنې ولس بایکاټ کړی، پوځي او اقتصادي جنګ یې پرې تپلی، حتی درملیز او خوراکي بندیزونو هم ډډه نه ده کړې، خو بیا هم به هیڅ په لاس کې ورنشي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی هم وویل په ایران کې د اژانس څارونکي فعالیتونه په سختو ورځو ډک فضا کې الوت کوي. د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ تاوتریخوالی او ترینګلتیاوي لا پسې پراخ شوي او ویل کېږي د چین خارجه وزارت په یو جدي ګواښ کې روښانه کړې ده که امریکا له خپلو کړغیرنو کړنو لاس په سر نشي نو چین د امریکا د کنټرول کولو لپاره بشپړه تیار دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وایي د استرالیا لومړی وزیر دروغجن دی او د نورو تالی څټي. د سوریې په الحسکه او دیرزور ولایتونو کې د دغه هیواد پوځ او مقاومتي چورلس واک د تکفیري ترهګرو پر پټنځایونو باندې په حملې سره یو شمیر ترهګر هلاک کړی او د هغوی زیات شمیر وسلې او تجهیزات هم تباه کړي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویاندوی کمالوندي ویل د 40% پخ شوي یورانیوم اندازه تر 210 کیلو زیاته شوې ده او د غراز په 80% سره د پخ شوي یورانیوم اندازه هم تر 25 کیلوګرام پورې رسیدلې ده. د لویدیځ آسیا سیمې د سیاسي چارو یو کارپیژان سید هادی سید افقهی په یو لړ څرګندونو کې وویل امریکا باید د ایران قدرتمنې ده ومني او په نورو په احترام سره چلند وکړي، ګڼي نو بیا هم به درنده څپېړه وخوري.
وګوردونکو دا هم د تهران چاپ ابراز ورسپنه ده چې په انټرنیټ سایټ کې لیکلی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل ولس ته داسې کومې ژمنې نه ورکوو چې عملیاتي نشو کولی. دوی دا غرض روښانه کړه د نړیوالې اټومي خبرتارو له میزه په شانه کېږو خو د زیات غوښتنې په مقابل کې کلک مقاومت کوو، هیڅکله هم سرزورۍ ته نه تسلیمېږو. ابرار رسمانې په دوام کې زیاته کړې ده د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان ویلی دی له اذربایجان جمهوریت سره د ایران اړیکې د ښه ګاونډیتوب په لاره کې دوام لري. د ایران مرستیال خارجه وزیر علي بکری کنی په خپل یو پیغام کې وویل له څلور جمعوي ډلې سره به د ایران د اسلامي جمهوریت د نړیوالو اټومي خبرونه پړاو د لندې د میاشتې په اتمه نیټه ترسره شي. دا په داسې حال کې دی چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیسیون مسؤلانو هم د خبرتارو دغه نیټه تایید کړې ده. همداراز د وینا د خبر اترو د بیرته پیلیدا په اعلان پسې د چین او روسیې خارجه وزارتونو هم په جلا جلا بیانیو کې ویلي دي چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره د خبر اترو پر مخ بیولو سره هر ډول مرستې ته تیار دي. د افغانستان په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر سره د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست په کتنې کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره د طالبانو یو پلاوی ایران ته سفر وکړي. د عراق د تقدم ائتلاف د مشر محمد الحلبوسی او د صدر د بهیر د مشر مقتدا صدر ترمنځ په کتنې کې په دغه هیواد کې د نوي حکومت د جوړولو په باب مشورې شوي دي چې ویل کېږي په زیات احتمال سره به دغه دواړه لورې د نوي حکومت په جوړولو کې سره یو موټی شي. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان په یوې خبرتیا کې تایید کړی ده چې امریکا په عربستان باندې له پازا څخه په پازاویشتونکو توغندیو له خرڅلاو سره موافقه کړې ده. ایوی خبر سرچینی ویل دا افغانستان دا طالبانو دا حکومت دا کورونای چارو دا وزارت سرپرست سراج الدین حکانی دا پاکستان دا حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمیان دروغ جوڑی پیٹے پشا خستے دے اویل کی چی حکانی دا و دوار لورو ترمیان دا خبر تر دا تر سراکول پر خوص ولیا ٹکل دے او دا دوی دا خبر تر لمنے پڑا تر سراشو هم دے البته دا پاکستان حکومتی سرچنو دا دا خبر پا بارک تروسط سندی ویلی
عزیزانو اوس هم راګرځو د پاکستان ځینو نننیو ورځپانو ته چې له انټرنیټه مو راخیستي او له تاسو سره یې هم شریکو. البته ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپانو خپل دریځونه دي. د پاکستان دنیا نیوز ورځپانې انټرنیټ سایټ لیکي په پاکستان کې ګرانی تر اوج رسیدلې او ویل کیږي چې د پټرولو یو لیټر بیه 146 روپو ته رسیدلې چې له دې سره په دغه هیواد کې زیاتره توکي هم په بېخرته ډول ګران شوي دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
سوکاله اوسئ. افغانستان کی د سلفیت جړې د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره په افغانستان کې د سلفیت د جړو په باب د لړۍ لومړنی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی. په دغه ټولګي کې په افغانستان کې د سلفیت او تکفیریت او افراط پالنې د جړو او موضوع په باب معلومات درکوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
عزتمن اوریدونکو په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسېدا وروسته د داعشي تکفیریانو حملې نه یوازې د دغه هیواد د سلګونو بېګناه خلکو د شهادت سبب شوي دي، بلکې د دغه هیواد د حاکمیت لپاره یو جدي چیلنج هم رامنځته کړی دی. دغه خطره همدا شان د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان له وضعیت څخه اغېزمن شوي دي ګواښلي او د دوی د اندېښنو لاملونه هم برابر کړي دي. اوس د څو مطلبونو په ټولګي کې کوشش کوو چې په افغانستان کې د داعش او په مجموع کې د افراطپالنې وهابیت تکفیریت او سلفیت بالا او د هغوی د ریشو په اړه درسره وغږیږو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مهم وګرځي. د اګست 15 نېټه وه چې طالبانو ډله له کومې ناخطې او خاص خند پرته د افغانستان پلازمینې کابل ته وارده شوه. له دې سره په څو ورځو کې له افغانستانه د امریکا تر ټولو وروستي پوځیان هم ووتل. له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواک په بېشرمۍ او سرټټۍ سره په وتلو سره طالبانو ډلې احاطه د هیواد عام خلک خوشحاله شول او دوی ډاډمن وو چې په افغانستان کې د جنگ ریشه نوره وچه شوي او د دغه هیواد خلک نهایتا خوشبختي، ثبات او امنیت څخه برخمن کېدلی شي. البته ځینې کارپیژاندو او شنندو چې له سیاسي بصیرته برخمن وو په افغانستان کې د امریکا د شتون او د هیواد د 13 کلونو په پیښو کې د پردیو د اوږدمهاله لاسوهنو په نظر کې په نیولو سره د داعش په شمول د یو شمېر ترهګرو ډلو د شتون خطره یاده کړې ده او په دغه هیواد کې د نکرارۍ او د جنگ د ریشو د ختمېدا او چې دا په ارتباط د طالبانو ډډمنیدای لا وخت مخکې اقدام بلل دی.
د عراق او سوریې په څیر په هیوادونو کې د امریکا او لویدیځې هیوادونو د ځواکونو رودې او کارچار ته په پام سره دا ګومان چې دوی افغانستان په خپل حال پرېښودلی او دغه هیواد سره به هیڅ کار ونه لري، د ځینو کار پیژاندو له نظره یوه چټي خوشبیني د لویدیځې هیوادونو له کړچار او چلند څخه ناسمه پیژندګلوي او تحلیل دی. په دې منظومان کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای پشان دوراندیش او د راتلونکي فکر کوونکي او بصیرت لرونکي کسانو په افغانستان کې د بهرنیو دسیسو په خطر بللو سره د دغه هیواد د نورو واکوالانو او خلکو ته لومړنۍ خبرداری ورکړ. د طالبانو له ولکې څو ورځې وروسته د طالبانو پر ضد د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په شمول د افغانستان په ختیځ کې د لومړنۍ حملې کتونکي وو چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست. دا په داسې حال کې وو چې طالبانو په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې بللې او د دغې بلا له خطرې غافل شوي وو. داعش تکفیري ډلې لومړی ګامونه د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د وګړو او ګاډو پر ضد په حملو سره پورته کړل چې په دې پسې طالبانو د دغې ترهګرې ډلې د پاتې جنایتکارانو د نیولو او وژلو لپاره خپل عملیات پیل کړل. خو دغه لړۍ د افغانستان تر ختیځه پورې محدوده نه شوه او داعش د خپل اصلي هویت په ښودلو سره په پیل کې د کندوز ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د شیعیانو په جماعت حمله وکړه او د جمعې لمانځه د ادا کېدو په وخت په لمونځ ګزارو ځانمرګي حملې وکړې او د خدای په درګاه کې سر په سجود د صفونو کې وینې وبهولې او په لسګونو کسان یې شهیدان او ټپیان کړل او دغه راز یې له دغه جنایت سره د څو ورځو په واټن کې بیا په کندهار کې په فاطمیه جماعت هم ورته حملې وکړې چې دلته هم د لسکونو سر به سجود لمونځ ګزار وو یې شهیدان او ټپیان کړل.
خو ګوردونکو دلته یوه پوښتنه مطرح کیږي چې د داعش تکفیري ترهګرې ډلې حملې ولې د افغانستان له ختیځه د کابل په لور او پسې د شمال او دادی اوس د افغانستان د جنوب په لور پراخې شوې دي؟ په دې اړه ډېر نظرونه شته دي. له دې مخکې چې په افغانستان کې د داعش په څېر د تکفیري ترهګرو ډلو د اقداماتو پر ریشو در سره وغږیږو، په وروستیو شپو ورځو کې د دغه ډلې د حملو ځینو عاملو ته یوه لنډه شان کتنه کوو. طالبانو ډلې د کابل او جلال آباد په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو او ولسوالیو ته په ورتلو سره د نورو اقداماتو تر څنګ هغه بندیان هم خوشی کړل چې په تیرو حکومتونو کې په مختلفو پیښو او ډول ډول تورونو کې نیول شوي وو او په دوی کې ځینې خطرناک جنایتکاران او یا هم د داعش ترهګرې ډلې غړي هم شامل وو. د حسیو پر اساس په کابل کې په پولو چرخی زندان او له کابل سره نږدې په باګرام زندان کې په زرګونو بندیان وو چې طالبانو پر افغانستان له ولکې وروسته هغه ټول خوشی کړل. په خوشی کړی شوي بندیانو کې ډیری بندیان د داعش ترهګرې ډلې غړي وو چې په تیرو حکومتونو کې نیول شوي او بندي کړای شوي وو. ځینو کارپېژاندو دا کار د طالبانو یوه ستراتیژیکه تېروتنه ګڼلې ده، خو له دې سره سره طالبان ادا کوي چې بګرام ته د دغه ډلې له رسېدا مخکې د داعش ترهګرې ډلې ډیری وګړي خوشي شوي وو. دې ته په پام سره چې بګرام زندان امریکایي پوځیانو کنټرولوه او له دې وروسته هم د امریکا تر امر لاندې ځواکونو په اختیار کې وو. د امریکا په وسیله د داعشي وګړو د تیښتې د زمینې د برابرولو په باب د طالبانو ادا تر ډیره حده د پام وړ بلل کېدلی شي.
دوستانو، یو عینی شاید چې پخپله د کابل ته د طالبانو د واردېدو په وخت شتون درلود وایي ماته حکم راکړل شو هغه 200 داعشیان چې په بګرام زندان کې په ځانګړي برخه ساتل کېدل خوشي نه کړی او دوی د یو ګاونډي هیواد د استخباراتي ادارې ته وسپارئ. خو کله چې موږ زندان ته ورسېدو نو ومو لیدل چې هغه ټول تښتېدلی دي. ځینې شناندي باوري دي چې د داعش خوشي شوي همدغه بندیان دغه ترهګری ډلې له نورو پاتشي او سره یو ځای شوي او په کابل، کندهار او کندوز کې خونړۍ حمله او جنایتونه وکړل. په افغانستان کې داعش ډله نن سبا له امنیتي پلوه له یوه ګواښه په یوې بالقوه خطرې بدله شوې ده او د دغې ډلې جنایتونه په تیره د دغه هیواد پر اهل تشیع باندې د دغې ډلې حملو طالبان له جدي چلنجونو سره مخامخ کړي دي. دا چار نه یوازې د طالبانو نوی واکوالی چې د په افغانستان کې د امنیت ټینګول یو مهمه بریا ګڼي له مشکل سره مخامخ کړی ده، بلکې د سیمې او ګاونډي هیوادونو یې هم اندېښمن کړی دي، ځکه له یوه پلوه په افغانستان کې د هر ډول حملو او بې ثباتۍ دوام ګاونډیو هیوادونو ته د مهاجرت او کډوالۍ د سیلاب سبب کیږي او له بل پلوه افغانستان د یوه بې وزله او ناکرار هیواد په توګه د تکفیری افراطی ډلو د ودې او غوړېدا لپاره په یوه مناسب ځای بدلولی شي. هغه ډلې ټپلې چې په عراق او سوریه او ځینې نورو هیوادونو کې اسلامي نړۍ ته ډیر زیات او درانده تاوانونه رسولی دي او د اسلام څیره یې داغي کړې ده.
خوګوردونکو، پر نورو عواملو سربیره د دغه سپیری خطرناکې بلا د پیدایښت او پراختیا پیلتونو په غور کې باید په افغانستان کې د موجوده پرتی تفکراتو او بهیرونو ارزونې ته مخه شي او دا چې آیا داعش په افغانستان کې یوه اوسنۍ ښکارنده ده یا له مخکې په افغانستان کې د تکفیریت او پراتبلنې ریښه پکې موجوده ده. که څه هم ځینې کارپیژاندي په افغانستان کې د پراتبلنې د رامنځته کوونکي عوامل د ځینو هغو بلنونو له کابله ګڼي چې په تیرو 4 لسیزو کې په افغانستان کې د عربو هیوادونو د تبلیغاتو په نتیجه کې او د سلفي تفکر جګړهمارو په نفوس پسې رامنځته شوي دي. په دغو بلنونو کې په فکر، کلتور، مذهب کې بدلون دی چې حنفي مذهب اوس په نیو همبلیزم یعنی همبلي مذهب بدل شوی دی. همدغه راز د هغه دیوبندیزم د تفکر سلطې او د دې داتا چې له هندوستان او پاکستان د هیواد ته غزیدلې ده هم اشاره کولی شو. دغه بدلون په تیرو 40 کلونو کې نه یوازې کلتوري تفکر بلکې مذهبي تفکر او حتی حکومت او حاکمیت ته هم فکر بدل کړی. په وروستیو مطلبونو کې کوشش کوو څو پوه شو چې دغه ریډیکالیزم او افراطپالنه آیا په خپله په افغانستان کې موجوده ده او آیا دا چې یو بهرني او وارداتي ښکارنده ده او که وارداتي ده. نو ریښه یې له کومه ځایه ده؟ نو په راتلونکو مطلبونو کې به انشاءالله د 1450 هجري لمریز کال د ثور د 8 نیټې د کودتا مخکې په افغانستان کې د افراطپالنې د ریښې په اړه درسره وغږیږو او دغه را د شوروي سره پاو سره د جهاد زمانې کې او ورپسې په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو د شتون په تیره بیا د هیواد په ختیځو برخو کې د بهرنیو نیوګرانو په شل کلن شتون کې به یې د ریښې د لټولو کوشش وکړو. Thank you.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سلفیت د جړې تر عنوان لاندې د دغه لړۍ لومړۍ برخه تاسو واوریدله. هیله لرو چې تاسو خپل نظرونه، نیوکی او وړاندیزونه زموږ د دغه پروګرام په اړه او د نورو پروګرامونو په اړه موږ ته راواستوئ. نو زموږ پته دا ده چې parstoday.com/ps، او تاسو کولی شئ چې په دغه سایت کې لاړ شئ او خپل نظرونه، مطلبونه او وړاندیزونه ولیکئ او زموږ سایت ولولئ او خپل نظر په دغه سایت کې هم وړاندې کړي. نو هیله ده چې د دغه مطلب څخه مو استفاده کړې وي او د نورو مطلبونو څخه هم ستاسو نظرونه پته مو. په همدې ځای کې ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده. ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.